پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډیدل دي. تمامه دا غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه سي. درن دوستانو، د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. د دفاع وزارت په وینا، قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمبي چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوي چې قاری برهان د لوګر په محمد عقیل ولسوالۍ کې وژل شو. په عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستاني وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا، قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. د روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په مسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. دا پرېکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی وو. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبرپاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل:
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
قاتم لاټر ماموریت په افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه ته دوام ورکړي. واضح هدف چې د ناتو غړي بشپړ تعهد لري د غوښ لاټر ماموریت ته او زموږ د هدف ته چې تر هغه بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پر زیاته کړې چې ټول لوري موافق کول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاسادې لريونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلیرویشت تنه وژل شوي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقونو کمیسون وایي په بغداد کې اته تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاوونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروې د یو تبه په اړه ژر پرېکړه وکړي چې ویې بخښي که نه. په مسکو کې محکمې یو 36 کلن ناروېژي په جاسوسۍ مجرم پېژندلی. محکمې د اپریل په 14 د بندو دروازو تر شا دا کس په 14 کاله بند محکوم کړ، خو په خپله فرودبرګ چې پخوا د ناروې او روسیې پر پوله مفتش و خپل جرم نه دی منلی. بورګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پرېکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشره کې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظمې انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وسې ځنډېدلې ده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې.
د غونډه څومره مهمه وه او ځنډېدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنا ده چې دوی زموږ په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیواله مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت و نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو ازادي راډیو ته شر اخلاص ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وسی ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. ظهیر مال صاحب، خبرونې ته شرغلې.
سلام فریبا جان، تاسو ته اوریدونکو دا تمه وه چې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28 نیټه کې ده د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینې وایي چې دا ناسته تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی و ازادي راډیو ته وویل چې معلومات ورته رسېدلي چې دا ناسته ځنډول شوې ده. ښاغلي دین محمد وویل د غونډې د ځنډېدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې دته رسیدلی خی چې په مسکو کې د 13 ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دی وزنډول شي.
مونږ د اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وزنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته د سوونیو لپاره ځنډول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. دی وایي د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ ده چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
داسې راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډیدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت له خوانه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جانې، ډېره مننه کوم.
امید ظاهر ما دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه ځنډیدلې ده، د معلومات نه ده چې څه وخت به بیا پیلېږي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا وایي چې افغان حکومت په کار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای شي. محمد اسف صدیقي وایي دا غونډه ډېره مهمه ده، ځکه چین د طالبانو په ملاتړ هیواد پاکستان خپل اغېز لري او پرېکړې هم د افغان سولې په برخه کې اغېز نسبت دې دلایسي. له شغل صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
چین حکومت دولت ډېر تاثیر گذار ده، په دمانه چې دوی یمن په امسا ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی دا هم ویل کېږي چې چین هم دا هیوادونو له جمهور ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دمانه غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه ولسته مدا ده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه ووځي.
بله صدیقي صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
دما غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مون کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع خطر مو دی نه چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانانو د دې وطن بچیانو دا وطن په مونږ حق لري، هغه کډرونه معرفتي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی د وادار کې چې څلې پروسه کې موږ سره همکار اوسي او بل افغاني سره وکي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت ته مدا ده چې دغه مطبوعاتي خبري او دغه فیسبوکي خبري نو کړي پرېږدي، یوازې هغه وړ کسان نه باندې کې چې واقعا تاثیر گذاري او ول زوی استقبال وکي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله تر جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس له خوا د سولې خبري اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې دا لغوه سو، اوس چې دغه پروسه به شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دی هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوال له خوا په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کارتن د دې تاوان ده، ورته لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دي شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې پر څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولسته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د شل په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده. او د دې پر څنګ یې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې ټوب موږ سره ده، موږ څنګه وکولای شو خلا دی وکړو او لا سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایست کو، څنګه وکولای شو جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته تعهد کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپرنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډ الکسي. اوس په لنجي صفه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیونو لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شیدې جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون لیټر.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د پاکستانی کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له تیرو 20 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې 1000 ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د اتمی اصلاح غورزنګ د غړي هیوادونو د 13 غونډې په سنډه کې له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی سو ستونزې په فرصت بدل شي او ډېر تمرکز د سیمې په نخلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 390 افغانۍ.
ناجیه صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي، نه یوازې دا بلکې نور راپورونه، تحلیلونه او خبرونه هم لوستلی سي او کولی سي چې زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واوري. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس ورسي وي نړیوالې مسلې ته. امریکا غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسما سروان د سر په استودیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرغلي.
مننه.
تاسو دا وسی امریکا د سوریه کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي؟
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شوی دا هیواد د سوریه ختیځ ته تازه د مزواکونه لشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دوی ویل چې هدف دا دی د ځواکونو د استولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختريزي ډلې له خطر وژغوري او ورڅخه ویس. اسپر ویلی چې له تازه دمو ځواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاڼ ځایونو ته لاره پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترڅو د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر په دې اړه نظر څرګند کړی دی. خبري کړی دی د ویلي دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیقې ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلورانی ولی تر زرو پوری، نو دقیقې نه دی ویلي چې څومره. خو دې ته مو باید پام وي چې امریکا په سوریه کې د ترکیې پولې ته له نږدې سیمو څخه شاوخوا 1000 پوځیان ایستلي دي. په همدغو سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه ایستلي دي، روسي پوځیان ګزما کوي. په دې سیمو کې پخوا امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای ګزما کوله.
بله، درې زته مننه کوم دوستان و امر دل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلای شي کولای شي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ولاړ شي او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واوري. ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبرو چې دغه ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. ناجی صافی دغه ورځپاڼې لوستې دي او غټ ټکی راوړوي.
ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي، د دې معنی دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي، که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي، دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نو مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي، که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري، او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده: د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي، دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور، دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا، د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي، د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري، او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړې، په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي، د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
تاسیسادی رادیو اوری دوستانو، اوس په ورسو نورستان ولایت د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصله خوش دی، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوری راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي، په خوایې د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به یې کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت یې د لوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي،
دهقانان یا کروندګران چې دي داسې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د صحاوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه اماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک، هغه نه رسته بیا اوس حاصلات مخکنی په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کچالانو نه خرڅېدل، خپل کور د پاره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت له طرف نه کوم کچال تخم غیر کړی مونږ ته.
دوی وای ل دې وړاندې هم الوګان کرل، خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سک کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وای،
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی. اوس چې سړی خلک چې پټې نه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړې او خریدار ورته ولاړې او هغې وړي.
د دې کلي کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری حقتا خرطول دپر لیک دور کیږي.
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایل مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هوار کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او وشتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او ځمونې وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده خو د دې په ایستلو کې زمونږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې نو مونږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو ایستلو دپاره مونږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېره لاسته راوړنه لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه اسانتیاوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دوی هیڅ کله د ماشین آلاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشین آلاتو څخه. د نیک مرغه همدغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشین آلات به هم موږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هوارې نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، ترشنه آسمان لندی پروګرام هر شنبه د دوو بجو تر څلور بجو پورې خپرېږي چې نن یې ورځ ده. او نن په نننی پروګرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه یې درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به د واکسیناسیون چا یا د پولیو چاره په افغانستان کې کوم ستونزې سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولر سو په وسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه وورو.
تاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراته یو، مکتب نه لرو، یعنې کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. افراک هر ژمی موږ دوی سره تیار وو شي نه لرو، هر ژمی تیار وو شي نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې زموږ اړتیا لري. افراک د راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ خبره نه شي کړي، چې واکسین چې خامخا ورسي خامخا.
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټې ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب دا د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دا ځای خلک سس پنځه کاله یې پیسې لا نه دي اخیستې. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دولت پر نام دولت پیسے موٹر نہ آزادی راجی نا خواہش رامونا دولت چارواک پر غزو پر ورسوی. السلام علیکم. آزادی راجی.